اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو وړاندې کیږي. زه بشیر ګواخ مو په دې غړی کې هر کله کوم له لاسو څخه تر لسنیو پورې تاسو بیل بیل ریپورټون لرو په بقبات نیمه کې چې تاسو دوا 19 پروګرامونه اوریدل شي. نو هله دا چې تر پای را سره پات شي لمړی به خبرونه وو. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورځنګ به د علي وزیر را خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یو بل حمله شوې ده. امریکي ولسمشر د اوکراین په سر روس ته د پریکنده ځواب خبرداري ورکړې. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړې. وی ویل که داسې ونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته برلت ووهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دویمه شوې جلسې ته منظور پښتین په وینا کې زیاته کړه چې نور باید د پښتنو سره توپیري چلند بس شي.
مرکزی اجلاس کوي پاغه کې با د درد او د لامر سره تیارې اعلان او سیټ اپ کیږي.
علي وزیر د 2020 کال په دسمبر کې د ریاست په ضد تقریر کولو په سره د خلکو راپرولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې دی. خو دغه وکیل دا تور ردی ټاکل شوی چې د جنوري په 15 باندې ترګري ضد یو عدالت دغه د مقدمه اوریدنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرول په شرط د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه پرون د سپین وام په ټي ټي مداخل سیمه کې پر پوځي ګاډو شوي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو او سرکاري شمیرو تر مخه په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې 148 بیلابیلې حملې شوې چې لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د ډېرې د بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د تحریک انصاف حکومت پر ضد لڅو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت ژر ختمېدل دا ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په دویمه په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د عمران خان په حکومت کې ګراني ډېره او اقتصاد خراب شوی نو ځکه د استعفا وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت په ضد به پی ډی ایم د مارچ په 13 لانګ مارچ کوي. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړې. له خپل اقتصادي پالیسیو یې دفاع کړې او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حکومت دی اټورني جنرال ته ویلي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د راوصل لپاره قانوني ګامونه واخلي. هغه د جنوري په دویمه په کراچۍ کې خبرلانو ته زیاته کړه چې عدالت باید د نواز شریف ورور شهباز شریف خلاف هم کاروایی وکړي ځکه چې دغه په وینا نوموړي لندن ته د نواز شریف د تګ په وخت سوګندنامه په عدالت کې جمع کړې وه چې هغه به بیرته پاکستان ته ستنېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې و کاله قید سزا شوی وه خو په 2019 کال کې عدالت په لندن کې د علاج کولو لپاره دا سزا د 8 هفتو لپاره وځنډوله. په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو ویلي چې نواز شریف پاکستان ته ستنېدل غواړي خو د هغه ګوند مسلم لیگ نون دا رپورټونه رد کړي او وایي هغه به یوازې تر بشپړې درملنې وروسته له برتانیا ورستون شي. سپینې ماڼۍ د جنوري په دوهمه وویل چې د امریکې ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته ویلي که روس اوکراین نور قبضه کړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان دی جنسکي د دغو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل بخنه غوړن په یو خبر پانه کې ویل چې بایدن د اوکراین د خود مختاری او ځمکنۍ تمامیت لپاره د امریکای ژمنتیا تکرار کړه. غزیه تکړه چې د مشرانو د ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ. د امریکا د امریکای او روس ترمن د لوړ کچې د خبرو لغونډو به یوه په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 کېږي. په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ د اوکراین سرحد سره د روسي پوځیانو د ور زیاتېدو په مسله تمرکز زیات کړی، دا په درې اونیو کې دویم ځل دی چې د امریکای او اوکراین مشران تلیفوني خبرې کوي. دا خبرې د دسمبر په 10 د بایډن او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمن د ټلیفوني خبرو په تعقیب کېږي. هغه مهال بایډن ویلي وو چې روس اوکراین اشغالوي نو امریکا او اتحادیان به پې سخت بندیزونه ولګي. د اوتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم رپورټونو ته ورځو. د سر رپورټ مو د پی ټی ایم د کراچۍ جلسه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان له حکومته د خپلو بندي ملګرو د خوشکېدو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې که داسې ونه شي نو ښایي اوبه له سر تېرې شي. د کراچۍ په پرونۍ جلسه کې د خبرو په مهال د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د ورکړې دغه خبرداری وضاحت ونه کړ، خو زیاته کړه چې پر خپله خاوره د پښتنو بېواکه ساتل تعصب دی. پی ټی ایم له تیرو دوو میاشتو راهیسې له زندانه د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کوي او اوس وایي که ضرورت ونو د بلوڅو او سندیانو سره په ګډه بعد اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په 2 مشهوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګري د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی.
مرکزی اجلاس کوي پاغه کې با د درد او د لامر سره د تیاری اعلان او سیټ اپ کیږي. خو چې یو ځل لامر شروع شي بیا به په بلوچ هم غږ کوو چې تاسو هم ملګرتیا وکړئ، ټول په دې لار سره ملګری شئ. زنده مسلم هم ناس وي چې ظلم کوي، هغه کا ګډ طالبان دي
د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلی، خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولی وو او وروسته یې کراچۍ ته ولیږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي، خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وو چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دي ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غختنو پاړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودل چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې لوجې په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاک شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10مه بعد د پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یو مظاهره کوي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
قانوني لارې
په دوه نیمه بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوم. پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ په 3مه د اعلان کړی لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوې او د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې حکومت د خپل ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو او ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړه چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو په وخت د جمعیت علما اسلام ګوند بریا وښوده چې خلک نور تحریک انصاف نه غواړي، خو حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنی دي او د پاکستان اقتصاد خراب نه دی. غلام غوث مو په نور حال خبروي.
پیښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 3مه نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو. د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتونو نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درېشته مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګن کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوي، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي، خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19مه د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو په رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 مې جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی،
2013 کی چی په انتخاباتی عمل کی کوم مداخلت شوه وو او مونږ چې هغوی د کومي ټګۍ ذمہوار ګڼل، نو په بلدیاتی انتخاباتو کې هغوی مونږ ته غیر جانبدار په نظر راغلی دي او مونږ یې ستاینه هم کړی ده، او دا وکتل شو چې کله هغوی د چا پلوی نه کوي نو نتیجې هم داسي راځي.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنی د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دي، او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فیسبوک، ټوئیټر او انستګرام د لارې زموږ بلابل رپورټونو ته لاسرسی پیدا کوئ شئ. په انستګرام کې تاسو پته ده چې تصویري شکل باندې موږ تاسو خبرونه او نور مواد نشرو، او په یوټیوب کې تاسو د مشال ریډیو مختلفې ویډیوګانې کتلی شئ. نو هیله ده چلته هم سرور ښکاره کوي، او که چېرته مشال ایپ لري نو د موبایل د لارې هم موږ اورېدلی شئ، که نه یې لري نو ډاونلوډ یې کړئ. ښه، اوس یو رپورټ ورځو. د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تیرو حکومتونو د خرابو اقتصادي پالیسیو له امله ده، خو دوی کوشش کوي چې دا ستونزه حل شي. مګر ځینو ولسی وګړو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملي ډول د حکومت څخه اقدامات نه ترسره کیږي. سرا ظهیر په دې حقله نور تفصیل لري.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې، او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي، او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتی. بل پلو د ولس وینا ده چې ګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې او تن نقیب الله مشال ریډیو توای دی په یو دفتر کې کار کوي، او 15,000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلی ده، نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زما میاشت سر ته رسولې شوما. د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کما منګای ده نو په دې کې میش شراشی نو د نیمه میشتې 15 تاریخ ته مخبل تنخوا وړلې، او دا غن روسته په دې منګای کې زه په قرضو باندې روانې ما قرضونه خلم، او پاغه باندې کور سوداګانی پوره کوم. په مارکیټ کې کته وړی علي چینی علي وړالې نور د خوراک سامانونه کته علي، نو په دې کې ډیره زیاته ګرانی راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوی. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه یو ارب ډالر قرض واخلي، نو په دې هیواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کوم فاینانس بل پېښ شو دې کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړو هغه واپس واغیستو، او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو، نو د دې ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو، د هغه لپاره چې دی نو پراپر پلانینګ نه دی شي.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 نیټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی په پاکستان کې ګرانی شته دی، او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې ګرانی راغلې. دی وایي په پاکستان کې چې ګرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډې په وجه سیوا شوي، نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو، وړي موږ د بهر نه راغواړو، موږ دالونه د نیوزیلینډ نه راغواړو. نو د دې وجه دار چې تیر وختونو کې کرکلې ته توجه نه ده ورکړې شوې. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی، او هم په دې وجه ګرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شوو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بولي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې 200,000 بې ځای شوو سره بیړنۍ مرستې په پام کې نیولې، خو په وینا یې که نړیوالې مرستې ونه شي نو روان بحران نور پسې ژور کېدلی شي. په دې اړه د صفی الله سنگزي رپورټ اورو.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلی دی، موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سهار کله 3.5 سوه ګټل، اوس ځي بېکاره بېرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه، بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سختې جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لکه کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بې وزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شوو کډوالو وضعیت خرابه دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. او موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي، دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هر ورځ 9 غنټې خبرونه لرو. تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په پیښور، کوټې او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وایي په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهاني وبا او سیاسي ناکرارۍ کې وی خواته د ژوند نورې برخې اغېزمنې کړې دي، نو بل لور ته د کتابونو په ویشو خپراوي باندې هم سخت اثر کړی دی او تاوان یې ورته اړولی دی. دې اټکل تر مخه روان کال په دغه درې وړو ښارونو کې شاوخوا 450 نوي کتابونه چاپ شوي دي. شاهین بنیرې پی رپورټ لري.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پیښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پیښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي،
ادب محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر 100 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دي هغوی تقریبا 10 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 10 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې 40 کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسٹی بک ایجنسی والا چکم دی اوی تقریبا یا 15 شپ کتابونه دا سه بچا کړی وی او د پښتو اکیډمی کم چې د پېښور په هنتونی اداره دا ناویم دا زل دی کال کې اوی صرفان نو دا سه کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خوشالس کتابونه ناویم چاپ کړی دی.
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې پنځو سمه کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تادا کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي. خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شوی ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې دا موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. تاسې نور خپرندوی ټولنیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و ځکه یو وجه کورونا وه او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نوروایی
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل دین وړاندې هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خپریدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ و. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې او تاسو اوریدل چې د کرونا وایرس نه څنګه ځان ساتلی شئ. لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز اورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کراچۍ کې په یوه جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشو کېدو غوښتنه تکرار کړه. وی ویل که داسې ونه شو نو دوی به د سند صوبایي اسمبلې مخې ته پرلت ووهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د هغه په وینا په دې لاریون کې به بلوچستان او سندیان هم د ځان سره ملګري کوي. علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې د ریاست په ضد د تقریر کول په کولو سره د خلکو د راپرولو په تور نیول شوی دی، خو د هغه وکیل دا تور ردی. په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي پر امنیتي ځواکونو د یو بل برید خبر ورکړی دی. هغه وایي چې د جنوري په 2 شوې د 14 کې چې د سړک غاړې وه غاړې بمی 14 به د سپین وام په ټیټې مداخل سیمه کې پوځي ګاډۍ په نښه شوې دي. تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د تحریک انصاف حکومت په ضد له څو اپوزیشنو ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د حکومت ژر ختمېدل دا مطلب له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په 2 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د حکومت په ضد به پی ډی ایم د مارچ په 3 لانګ مارچ کوي، خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړې او له خپلو اقتصادي پالیسیو یې دفاع کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې اټارنی جنرل ته ویل دي چې د پخواني وزیر اعظم نور شریف د راوستلو لپاره قانوني ګامونه واخلي. نور شریف ته د درغلیو په کیس کې 1 کال قید سزا شوې وه چې په 2019 کال کې عدالت په لندن کې د علاج کولو لپاره دا سزا د 8 هفتو لپاره وځنډوله ده. تر هغې وروسته نور شریف تر دا مهاله په لندن کې دی. او د امریکای سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 وویل چې د امریکای ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته ویلي که روس اوکراین نور قبضه کړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ورکړي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی راځئ چې روښانه مستقبل خپرونه ورو دا تاسو ته زموږ همکار منور شاه جوړوي. تر دې وروسته تاسې سازونه زنځیرونه اورېدای شئ.
روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم د مواقعو معلومات اورئ. په دې لړ کې په نړیواله کچه امریکا د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې موقع ورکوي چې زیاتره یې وړیا وي. دا راز نور غربي هیوادونه هم د پاکستان او افغانستان د ځوانانو لپاره وظیفه یا سکالرشپونه لري، خو په دې برخه کې په 13 لسیزو کې چین هم مخې ته راغلی او تر دې دمه یې په زرګونو پښتنو ځوانانو ته وړیا اعلی تعلیم ورکړی دی. د چین حکومت د خارجي زده کوونکو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا CSC په نوم یوه اداره لري چې زهینو زده کوونکو ته د اعلی زده کړو لپاره په بیلابیلو څانګو کې وړیا داخلي ورکوي. د بومندو ایجنسی یاسر خان چې دا مهال یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه چین کې د ډاکټرۍ یا PhD ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي د نستې لوجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی وو. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل
ما ډیر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس FSC چې ما کوونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم دی کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما FSC کلیئر شو نو بیا زما BSC اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه FSC دوران ځان لا جمع کړی. نو BSC کې چې لاړم هغې کې زما تھرډ تھرڈ ایئر کی چکل ما ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا ما میتھ پڑھاوا بول چیز ماں میجر سے دے گا میتھمیٹکس نے اور ما انٹرسٹ ہم تھیوں میتھمیٹکس ہوں اسے خود ماں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لاٹ ہم خو بس وسائل دو منو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چلے گا نا اس آخست میں بے وجہ نہ بے ماں سوچ ڈاو کچھ بس والدین وانے سب زور اچو منو آگے زور اچو بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ماں اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرالا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرالا نو خدے ڈیر ماں مدد وکو اور آگے دوران چلے ماں کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ماں تا یو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو آگے ڈیر نا آفر وشو چی تاسو منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑھاؤ کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیر شو نو ماں یو شپگ میسٹوب کی گیپ وکو نو ماں اساں ٹائم دو مر بئی نو چی ماں ایڈمیشن اخیستے وے نو ماں بے اب کی شپگ میسٹ گیپ وکو پگ میسٹ دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں او گٹلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسوں وانے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری وساتلا پہ دے پختنا یاسر خان وائی
بالکل پوزیشن برقرار ہوں ایم ایس سی دوران چکل اپنا پوزیشن ڈالا وہ مالا بے اسکالرشپ رہا کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئے آگے میں پتہ ذریعہ ماں ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل از ماں پرچہ پبلش ہوا نو آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور ذو خدا ویما انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دعوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ کا تملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کون سل وظیفہ تر لاس کولو لپاره کوم ډول تیاری پکار دا نو موړې وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول شي هو د دې لپاره کرایټریه دا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت دي نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند خو سترونګ دي نو غوی به تاسو لاغه خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چې تاسو ایٹ لیسٹ دے گنا تاسو سٹڈی کې دے فرست یون پکار دے اور هغه نه علاوه دا دي چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ تھرو اپلائی کول یعنی پاکستان ایمبیسی تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گا نا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگر بے اگے کی ڈیٹ سی کال کی او زلا راضی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اگا چی کلا راشی بس اگے کی بے سمپل دا سو اپلائی کولی باقی اگا ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی خو د زده کړو لپاره چینی ژبه زده کول ډیر مهم دی په چین کې د اعلی زده کړو په حق لا نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
دا مشال ریڈیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په چین کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو دا غوسوانانو خبرې به هم وره چې په یاد هیواد کې زده کړې کوي او یا یې سرتا رسولې دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري. دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده.
ما خپل اف ای سی سی کم کړی دا ما پیښور کې فرنټیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما د ام بی بی اس کې ایڈمیشن او دلته چاینا کې اوسې تي د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ز ام بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي. فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې ده خو لګ لینگویج بیریئر پکې راځي. مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لګ مسله راځي. حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي هي مونږ ته ډیر خپل خپل لیمیټډ آی لیمیټډ لیکچر ورکي په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي. یونیورسيټي نه بعد دلته مونږ ته داسې ټیچرز نشته چې مونږ ته په کوېشنز کې مسله یې مونږ غوښته سره ډیسکشن وکړو یا څه. نو خپل سیلف سټڈی مونږ بیا ټول سټوډنټس خپل کې کوو. لکه خپل کنټری کې او بهر کنټری کې صرف دا فرق دی چې کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی.
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخه خپل کار شروع کړي.
چاینا کې هم ام بی بی اس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا غل سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپینډ کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي. بل مسله دا ده چې بهر څوک ام بی بی اس کوي نو دای د پاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیر زیاته مسله. بل دای په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ ته کم بهر نه چې ام بی بی اس کوي کنه نو آینه بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ام بی بی اس هغه ایگزام کلیئر کولې نشي پی ایم ڈی سی آی د پاره سیلف سټڈی ډیر زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس د پاره هغه ایگزام خیر نو اول خو دوی لا پکار دي چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکي. بل ان کیس کاري د پاره ځینې سیټس نه زمو په کنټری کې نو دا د پاره د بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي.
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی نو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک یې وینو چې کوم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی. هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانت سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی. نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سي دغه نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی. چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه پکې داسې سټوډنټ سم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه تاسو تیرول شي کاغه په پورا پرده کې وي او کاغه بالکل بغیر پردې نه وي ته دلته هیڅ قسم داسې
دا راز ډاکټر سید اسلام هم له چین نه پی ایچ ڈی ډیگری اخیسته. دا وخت د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ریاضي د سانګې مشر دی. نوموړی د ملکن ایجنسی درګۍ سره تعلق لري او په دې نظر دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنې حل په تعلیم ترلاسه کولو کې دی.
ازما والد کې کې هغه لکه ډیر زیات غریب سره و انتهایی غریب لکه دومره غریب چې موږ کرے به سار لکه روټي ورنه ما خام بنوا او چې ما خام بوا نو لکه سار بنوا نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک دې مله د خپل کور یا درونو د غربت څنګه کوم زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت چې بدا یا د خپل کور نه یا د خپل علاقه په ستنه په طریقه باندې زه بدا کوم چې دا ختم کی زمون غربت ختم شي او زه زما علاقه چې کما دا اډوکیټ شي زما طرف ته ګول مخامخ ماته ګول پروت چې دا ګول وزه حاحت کی دا کوم کله ما میټریک کوم په میټریک کې زه برای سټوډنټ مو دا امریکا خبره ده په میټریک کې مامله کم ډیویژن د کتاب کړی دی دا میتھمیٹکس زما شوق وو لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی بی سی کې ما په شوق اخیستی ایم فل کې او بیا ایم ایس کې بیا پی ایچ ڈی کې نو مین څه کړی غربت وو ما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپل خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی زما نه زیات ټیلنټیډ دی او بای پی دا ګډ پراتری چې هغه د پښتون قوم سوسایټي کې کومه ده هغه مکمل چینج شي او
نو موله د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې دې قوم کم بچی دي، زه دا قسم کوم چې دا ټول په ټول دنیا کې نشته رې چې کوم ټولن مونږ سره دی. دا ټولن هیڅ کار نشته، ځکه چې ما ولدل پښتانه، ما مختلف سکولونو، مختلف کالجونو، د مختلف نشته دورې وکړي چې پښتون بچی دی هغه همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې د پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول وته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې واورېدې. وايي پښتانه ځوانان ډېر استعداد لري، خو په کار دی چې د دغه نه ګټه پورته کړي او ځانونه د نړۍ د سیالو قامونو سره سیال کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221211 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00420221211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
پایونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات ته ورزو او هلته د سندرغاړي او سړنکار شوکت سواتی سره د سوات په موسیقي کلتوري هلو زلو او موسیقارانو ته په ورپېخو ستونزو خبرې کوو. شوکت سواتی د مدین اوسیدونکو دی او نن سبا د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د انفیل د سند لپاره خپل زده کړې پر مخ وړي. تر اوسه د پښتو یو شمیر غزلې او ولسی سندرې ویلي او ولس خوښي کړې دي. نوموړی په سوات کې د موسیقۍ د مزل او دغلته د مذهبي سغدریزۍ د خپرېدو نه وروستو سندرغاړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه وایي چې د کال 2015 تر کال 2010 په دغه سیمه کې د موسیقۍ پر ضد یو منظم تحریک وچلېده او ډېر هنرمندانو یا خو روزګار پرېښودو او یا نورو سیمو ته په کډه مجبور شو.
هغه خو بېخي لکه سړی سوچ نشي کولی چې سړی په لفظونو کې څنګه ووایي که نه. ډېر زیات انتهایي بد حالو. زه ذات خود په خپله په هغه وخت کې زه لسم کې وم چې دغه بد حالات روانو، خو سندره بالکل فن چې چرته وو هغه د منځ نه داسې ورک شوی چې د سړی لکه څوک چې تصور هم نشي کولی چې په دې خاوره باندې داسې خلک هم تېر شي یا موسیقي یا فن دې دغه کمال ته رسېدلی وو. نو چې چرته سندرغاړي وو یا د فن د دنیا خلک وو، هغې سره یو آپشن دا وو چې خپل سر بچ کول. نو ټول چې دي په د خپل د فن نه خو بېخي لاس وینځلي وو، وطن یې بېخي پرېښی وو، ځکه چې هېڅوک چا دا جرات نه شو کولی. او چا یو کس نیم ککړی هم وو، نو د هغې انجام هم دنیا ته معلوم وو چې هغه بیا په کم ځای کې او په سخت حالات کې پراته وو. نو هغې کې ډېر زیات سفر شو، خلک په دې باندې مجبور شو چې فن یې پرېښودو، او دا نه چې یوازې فن یې پرېښودو، د فن سره یې کور هم پرېښودو. سندره چې هلته څنګه مړه شو او فن چې هلته څنګه مړ شوی، نو هغه ټولې دنیا ته ښکاره ده. ډېر انتهایي بد حالات په هغې باندې تېر شوي.
شوکت سواتی نور وایي چې سوات په یو وخت کې د فلم او هنر یو لوی مرکز او د غلط نه یوازې مقامی هنرمندان خپل هلې ځلې پر مخ وړلې، بلکې د پاکستان د نورو برخو هنرمندان او موسیقاران به هم ورتلل. د نوموړي په وینا سواد د پښتو ادب، هنر او موسیقي په میدان کې لوی نمونه زیږولې دي، او اگر چې اوس هم یو شمیر هنرمندان د مالی ستونزو او بیکوره سره مخ دي، خو بیا هم د موسیقي د محفلونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده.
سواد په ډېرو حوالو سره ډېر خوشقسمته ده چې هلته د فلمي دنیا ډېر لوی نمونه پاتې شوې دي، بیا خصوصا د موسیقي د دنیا خو ډېر لوی لوی نمونه پاتې شوې دي. چونکہ بد قسمتی نے دغه طرفه حالات مخې راغلو، او هغه داسې شو چې هغه میوزیک موسیقي د فن دنیا کې دغه به شو ختم کړه. د هغه نه پس اوس دوباره بیا داسې شته چې هغه خلک چې کوم استادان چې کوم ځای کې چې بناست کې دي، نو هغه دوباره به حل شي ویلي. تر ډیره حدا کله په خبر نه پس چې بناست کې دي موسیقي لګړ ډیر راوځي، خلک ډایرکټرز کې استادان ته کې، نو هغه سوات دی. نو په سوات کې اوس هم هغه څه نشته.
په سواد کې د پوځي عملیاتو نورستو کو یو څو د امنیت وضع خشوي او کلتوري هلې ځلې کیږي، بیا هم د انتظامی لخوا د ټولو هلو ځلو سار کیږي، او که چېرې څوک دغلته د موسیقي محفل را جوړوي یا نور څه تخلیقي هلې ځلې پر مخ وړي، نو د ضلع د ډیپټي کمشنر نه به اجازه غواړي. شوکت سواتی وای د اجازت نامې تر لاسه کولو خپل رسمي طریقه کار دی، او حکومت وای چې د اقدامې د هنرمندانو د امنیت لپاره پورته کړي دي.
اوس خو پکې یو بل مسله دا راوته ده چې کم لوکل اډمنستریشن یا ډیسټریکټ ګورنمنت یا سوسس اوی نه په پراپر اجازه پواړي. ته خو تیر وختونه کې زه چې کوم ځای به یم په اګزه کې مدینه ټل یو ډیر مشهور ځای دی، او د بلها په سونو ډرامې فلمونه پکې ریکارډینګ پکې شوی دي. مخکې به داسې و چې کله به اسماعیل شاهد داخله کرالو ډرامې ته، نو ټول هغه ته پته ولګېده. نو هغوی چې به کله ریکارډینګ کوو، نو ټول د علاقې خلک به ورته هم ناست وو، دومره خوند به یې اخیستو چې دا هغه خلک دي چې موږ ډېر په ګرانه سره وینو، نن زموږ خوا ته ولاړ دي او داسې ولاړ دي چې خپل ریکارډینګ کوي. نو ډېره زیاته مینه به یې ورسره کوله. زیاتره خو داسې ویلې چې خپل ځانې ته خبره وکړم، موږ اجازت نه لرو غوښته، چونکې زه دغه وطن سړی یم، ما دا نه دي محسوس کړي. خو که د بهر نه څوک راځي، او بیا خاص کر د آرمی سره فیمیل وي یا داسې غټ ایونټ ریکارډ کول غواړي، نو لوکل
شوکت سواتی زیاتوی چې د جنگ جګړو او بیقرارۍ له کبله بې کور شوي یو شمیر هنرمندان سیمې ته ستانه شوي دي، او د سندرو د ویلو او موسیقي د زده کړو لړۍ روانه ده. خو په دغه اړه د حکومت لخوا یوې منظمې پالیسۍ او د هنرمندانو سره مرستې او ډاډګیرنې ته اړتیا ده. نوموړی وایي که چېرې په دغه اړه هلې ځلې وشي، نو د سواد ځوان کول ډېر صلاحیتونه لري، او د فن او هنر په میدان کې ډېر لوی زیار وستل شي.
تقریبا کدا څه ډېر نشته، یا اگر روایتي به شي هغه شانتي نه ده. خو بیا هم د شیرجان استاد کم پاتې خلک شي، او هغه خپل په زونه کې تقریبا چې ناستي، او خصوصا بیا زه د کوم ځای سره تعلق لرم، مدین شاګرام، نو هلته خو داسې ناستي مخکې نه وي په دغه ځای کې، او اوس هم نشته. خو یو بل رجحان شروع شوی دی، که څه هم داخله کې داسې د سټایل لپاره کې یا څه لپاره کې، خو ځوانان چې دي هغه ټول د سندرې او د رباب بیا ډېر شوقیان دي. نو په پتی پور کې بیا هغه کم لقمان لاله جي او بارګل استاد او دا چې دي، نو هغوی خپل هغه ناسته او خپل هغه مجلسونه هغه شان جاري ساتي چې د چا مواده، نو هر دوی مواده کې تقریبا چې هغوی وي، نو د هغې سره د خلکو هغه نزدېکت لکه زما پورې دغه شان کې نور ډېر شي ملګري. سواد خو بیا چونکې داسې ځای دی چې ریسورسز ډېر زیات کمې دي، لکه ټي وي نشته، بل څه نشته، داسې مارکیټ نشته، نو خلک یې یاد خپل مسلو کې ګیر وي، روزګار غم دغه سیزونه کوي. هغه د وجې اونې کړه شي، خو په اولسي کچ چې هلته کومه موسیقي ده، نو هغه ډېره ښه روانه ده، په ودونو کې ډېر زیات وي. زموږ چې کوم ودونه شوي دي، نو داسې زما نه ده خیال چې یو نیم واده نه چې یا داسې په ایمرجنسي کې شوی یا ډېر پټ شوی، نور هر دویم واده چې ده نو پای کې دغه موسیقي کېږي.
اوریدونکو دا وز منګه د نن خبرونه را روانه ونه، به په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونیری له اجازه ورکه. د الله پامان.
مسافرا مولا دخبلا وطن را ولا ميلا يا مسافرا يا مسافرا مولا دخبلا وطن را ولا ميلا يا مسافرا
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنهو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لاندې سپی 2113، 15,118، 13,530 او ولا زراعت سواتیا کلو هرڅه.